یو استودیو غرمنۍ خبری خپرونه. درنو اوریدونکو السلام علیکم، د ازادي رادیو د خبرونې تموز اسمت څاروان هرکلی کوم. د خبرونه د میر احمد ساپی په تخنیکی همکاري وړاندې کیږي، په لړ کې به یې واوري. د سپتمبر د یولسمې د حملو په شلمه کالیزه ولسمشر بایدن د امریکا د ملي یووالي د ساتنې غوښتنه وکړه. په پکتیا کې مامورین وایي معاش لا نه دی ورکړی شوی. نور خلک بیا وایي
پاسپورت اداره بنده ده، تذکیرو دفتر بند ده، تذکیرې نه ورکول کیږي.
ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو پر کمیدو اندېښنه وشوده. د میدان وردګ اوسیدونکي وایي
روزانه نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرې ده، ولکه د بچیانو پیسې لرو، د هوټل پیسې ولکه لرو.
د دې او ځینو نورو موضوعاتو ترڅنګ د زهرو کاروان اونیس پروګرام هم په همدې خبرونه کې لرو، خو لومړی د دې سات خبرونه احمد تکل وړاندې کوي.
امریکا لسګونه افغانان چې بهر ته ایستل شوي دي امریکا د ملي امنیت لپاره بالقوه ګواښ بولي. کابل ته د پی آی ای الوتنې را روانونی پیلېږي او ولسمشر بایدن د سپتمبر د یولسمې د حملو د کلیزې په مناسبت د امریکایانو د ملي یووالي غوښتنه کړې. السلام علیکم، پام وکړئ بشپړو خبرونو ته. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له څلوېښتو زیات افغانان چې له افغانستانه ایستل شوي د متحدو ایالاتونو د ملي امنیت لپاره بالقوه ګواښ بولي. د واشنگټن پوست ورځپاڼې د راپور له مخې د دې وزارت د اسنادو ارزونه ښیي چې امریکا ته له اګست میاشتې راهیسې د 6000 بیول شویو افغانانو له ډلې 440 تنه خطرناک بلل شوي. د ورځپاڼې په لیکنه دیارلس کسان د ارزونو او نورو پړاوونو له بشپړېدو وروسته د امریکا د تحقیقاتو د فدرال ادارې او د تروریزم ضد چارواکو د پوښتنو د ځواب لپاره د امریکا د ګمرک او سرحدي خوندیتوب په توقیف کې دي. 15 تنه نور افغانان د امریکا د کډوالو او ګمرک ادارې ته له تسلیمولو وروسته په اروپا یا منځني ختیځ کې د ترانزیت ساحو ته استول شوي او په ځینو مواردو کې تر یو لړ ارزونو وروسته خوشې شوي دي. په همدې لړ کې 14 تنه نور افغانان د امریکا د کورنی امنیت د وزارت په لیستونو کې شامل دي چې لا امریکا ته د سفر او لا امریکا بهر په ترانزیت ساحو کې د استوګنې اجازه نه لري. د ملګرو ملتونو سرمنشي انټونیو ګوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلی ګوتریش پرون خبریالانو ته د څرګندونو پر مهال د دې احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه وکړه. ګوتریش وویل اقتصادي سقوط به د افغانستان لپاره د یو ناورین او ترورستانو ته د یوې توفې حیثیت ولري. د ملګرو ملتونو سرمنشي دا خبرداری وروسته له هغه ورکوي چې د افغانستان لپاره د ده ځانګړی استازی دبره لاینز د پنجشنبې په ورځ امنیت شورا ته د وینا پر مهال وویل د میلیاردونه ډالرو په ارزښت په بهر کې د افغانستان د شتمنیو کنګل کېدل به خامخا د افغانستان پر اقتصاد ناوړه اغېز وکړي. ګوتریش وویل باید داسې یوه لاره وموندل شي چې د داسې ناورین مخه ونیول شي. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. د استرالیا د کرکټ ادارې د پنجشنبې په ورځ د طالبانو د فرهنګي کمیسیون د مرستیال احمدالله وسیق یوې وروستۍ مرکې ته د اشارې په ترڅ کې وویل چې که د طالبانو په مشرۍ حکومت د ښځو سپورت ته اجازه ورنه کړي نو له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه لوبه به کنسل کړي. خو ښاغلي وسیق تېره شپه ازادۍ راډیو ته وویل چې طالبان په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه رسمي تګلاره نه لري.
اسلامی امارت نه یوازې د سپورت او ورزش مخالفت نه کوي بلکې هڅوي، ولی اسلامی امارت د ښځو د سپورت په اړه تر دې د مخبل رسمي دریز نه دی بیان کړی. کیدای شي چې دا تګلار په راتلونکي کې اعلان شي. هغه څه چې موږ مخکې ویلي وو د هیواد کلتوري او امنیتي وضعیت ته په پام سره مخبل نظر څرګند کړی وو.
د افغانستان او استرالیا د ملي لوبډلو ترمنځ د کرکټ ټیسټ لوبه د نوومبر د 28 نیټې لپاره پلان شوې ده. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای الوتنې په راروانونۍ کې پیلېږي. د پی آی ای ویان عبدالله حفیظ خان نن شنبه فرانس پرس خبری آژانس ته ویل چې د دوشنبه له ورځې به د کابل او اسلام آباد ترمنځ ملکي الوتنې بیا پیل شي. ویان زیاته کړه چې د پی آی ای یو ایرباس 320 الوتکه به د دوشنبه په ورځ له اسلام آباد څخه کابل ته ولوزي. که دا الوتنې پیل شي نو پر کابل د طالبانو له ولکې وروسته به پی آی ای لومړنی نړیوال هوایي شرکت وي چې افغانستان ته الوتنې پیلوي. لازادی رادیو خبرونه اوري. د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت ل خپل خلکو د ملي یووالي غوښتنه وکړه. ښاغلی بایدن تیره شپه په یو ویډیوي پیغام کې په دې اړه څرګندونې وکړې.
د مبارزې لپاره د امریکا په روح کې یووالي زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. په پام کې ده چې نن شنبه لومړی میرمن جیل بایدن په نیویارک، پنټاګون او پنسلوانیا کې د 2001 کال د سپتمبر د 11مې د حملو سیمې ته ولاړه شي. او د ولسمشر جو بایدن پر هغه وروستي پلان انتقادونه شوي چې هڅه کوي د میلیونونو کارګران د میلیونونو کارګرانو لپاره د کورونا ضد واکسین جبري کړي. ورسته له دې چې ښاغلی بایدن د واکسین دا پلان اعلان کړ، د جمهوری پال ګوند مشرانو یې پر وړاندې سخت مقاومت وښود. جمهوری پال او د اتحادیو چارواکي وایي چې دا پلان د ولسمشر له قانوني صلاحیتونو لوړ دی. په تیره هغه برخه چې د واکسین نه کولو په صورت کې به میلیونونه کسان خپلې دندې وبایلي. بایدن ویلی چې د دې پلان د عملي کولو لپاره به تر وسه وسه هڅه وکړي. په امریکا کې 80 میلیون وګړي لا هم نه دي واکسین شوي.
خبرونه مو له اوساجي رادیو واوریدل. 12 بجې او 8 دقیقې شوې. د سپتمبر له 11مې د شل کال وروسته لا هم د افغانستان له خاورې د نورې نړۍ د امنیت د ګواښل کېدو په اړه اندېښنې په خپل حال پاتې دي. که څه هم طالبان ډاډ ورکوي چې د افغانستان خاوره به د بل هیواد پر ضد ونه کارول شي، خو امریکا او لویدیز ملګري په افغانستان کې د القاعده او داعش د بیا فعالېدو ګواښ جدي بولي. د پینټاګون مشر یا د دفاع وزیر په ورستیو کې ویلي شایع القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا سر راپورته کړي. د دې موضوع تفصیل د اصلي رادیو د خبري په راپور کې اورو.
په افغانستان کې له ترهګرۍ سره د مبارزې په نوم د امریکا له شل کلنې جګړې وروسته یو ځل بیا هغه ډله په دې هیواد واکمنه ده چې متحده ایالاتو یې رژیم اعلان کړ. له طالبانو سره د امریکا د جګړې یو لویه موخه له ترهګرو ځانګړي ډول القاعده شبکې سره د دې ډلې چنګیاړي کوي. که څه هم د امریکا جمهور رئیس جو بایدن په افغانستان کې د خپل ماموریت له پای وروسته وویل هغه موخه یې په لاس راوړي چې دوی پسې افغانستان ته راغلي وو، خو ښکاري چې امریکا او لویدیز ملګري لا هم په دې اړه اندېښمن دي. تازه د متحده ایالاتو د دفاع وزیر لوید اسټین ویلي ښایي القاعده په افغانستان کې یو ځل بیا حضور پیدا کړي. د پینټاګان مشر چې منځنی ختیځ ته سفر راوتلی په کویت کې خبریالانو سره خبرو کې هیله وښوده چې طالبان به په خپله خاوره کې القاعده ډلې ته ځای ورنه کړي. هغه زیاته کړه امریکا په افغانستان کې د القاعده د فعالیتو وخت ته متوجه ده او د لمنځولو لپاره یې بشپړ چمتووالی هم لري. د طالبانو او امریکا ترمنځ په دوحه کې د شوي تړون یوه برخه د القاعده په ګډون له ټولو ترهګرو ډلو سره د اړیکو پریکون و، هغه څه چې طالبان ورته ځان ژمن ښایي. د طالبانو د فرهنګي کمیسیون مرستیال احمد وسیق ازادي رادیو ته لیږلي پیغام کې په دې اړه د دوی په پخوانی دریش ټینګار کړی چې د افغانستان خاوره به د بل هیڅ هیواد په ضد نه کارول کیږي. ول القاعده او نورو ډلو سره د طالبانو د اړیکو د پلیکون په اړه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا او د سیګار راپورونه چې د دوه هیلو هوکړې وروسته خبره شول ښیي چې طالبانو له دې ډلو سره پټې اړیکې ساتلې دي. هغه راپور چې طالبانو رد کړ د القاعده سربیره افغانستان ته بل ورپېښ ګواښ د داعش ډلې دی. هغه ډله چې د تیرې اګست میاشتې په 16مې د کابل حامد کرزي هوایي ډګر په نښه کړ، چیرې چې د 14 امریکایي عسکرو په ګډون نږدې 170 تنه ووژل شول او 200 نور ټپیان شول. امریکا داعش هم د افغانستان لپاره جدي ګواښ بولي. د امریکا د مرکزي قمندانې قمندان جنرال فرانک مکنزي وروستیو کې ویلي د دې ډلې سره د مبارزې لپاره به د طالبانو سره په مشورو عمل وکړي. کورستو کې د طالبانو د اطلاعاتو فرهنګ وزارت مستعله ویان زبیح الله مجاهد ازادي راډیو ته ویلي وو د بهرنیو عسکرو لوټو وروسته د افغانانو د امنیت پر وړاندې هیڅ ګواښ نشته.
لبلی خواهد امریکا ولس مشر لخپل اولس سخه ده ملی یوالی ده ساتلو خوشتان وکره. جو بایدن ده سپتمبر ده یولسمی ده تروریستی حملو پتراو پخپل وینا که ده قربانی شبی و کسانو ده یاد درناوی وکر. شل کال مخی پر امریکا پا دیورس پا تروریستی حملو که نجده دری زره کسان و وشل شل. پا پام که ده نن لمری میرمن ده هغو حملو دری ساحه و گوری. ده ده موضوع تفصیل پا ده راپور که وابری.
د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 18مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت لخپل خلکو د ملي یوالي د ساتلو غوښتنه وکړه. هغه پرون په یو ویډیوي پیغام کې وویل،
د مبارزې لپاره د امریکا په روح کې یوالي زموږ د ځواک تر ټولو غټ ټکی دی.
ولسمشر بایدن وویل چې شل کاله مخکې پر امریکا په تروریستي حملو کې څه کم 3000 کسان ووژل شول. نن شنبه به لومړی میرمن جل بایدن د 2001 میلادي کال د سپتمبر د 18مې د حملو دریو سیمو ته ولاړ سي، نیویارک، پینټاګون او په پنسلوانیا کې یو ساحه. شل کاله مخکې د سپتمبر پر 18مه په نیویارک کې د نړیوالې سوداګرۍ دوی لوی ودانۍ، په واشنگټن ډی سي کې پینټاګون یا دفاع وزارت او څو نور ځایونه د تروریستانو لخوا د ترشتول سویو الوتکو په وسیله په نښه سول. دا پیښه نه یوازې په متحده ایالاتونو کې بلکې په افغانستان کې د ژور بدلون باعث وه، ځکه امریکا القاعده شبکه په دې حملو تورنه کړه او په دې پلمه یې له دې پیښې څو اونۍ وروسته پر افغانستان برید وکړ او د طالبانو رژیم یې چې د القاعده شبکې مشر اسامه بن لادن ته یې پناه ورکړې وه وپرځاوه. ولسمشر بایدن پرون په خپلو خبرو کې وویل، امریکا د سپتمبر د 18مې تر حملو وروسته یو بیساری حرکت تجربه کړ چې هغه د ملي یووالي لپاره د خلکو تعهد دی. ولسمشر دا څرګندونې داسې مهال کوي چې د کورونا وبا د مهارولو، د کورونا ضد واکسین لپاره د دستوراتو او له افغانستانه د امریکایي ځواکونو د ایستلو په تړاو ورباندې سخت انتقادونه کیږي. ټاکل شوي چې د امریکا په بېلابېلو ایالتونو کې نن د دې ورځې په ویاړ ځانګړي مراسم جوړ سي. په نیویارک کې به په دې مراسمو کې د پولیسو او د اطفایې د مامورینو د وژل سویو افسرانو له کونډو او ماشومانو سره د مرستې د صندوق فعالان هم ګډون وکړي. دا صندوق له هغو کسانو سره مرسته کوي چې د سپتمبر د 18مې د حملو په نتیجه کې ناروغي ورته پیدا سوي دي. دا ټولنه دغه راز د هغو کسانو د کورنیو له غړو سره ګوري چې په دې حملو کې وژل سوي دي. د نیویارک د دو دنګو نړېدلو ودانیو ځای چې د دې پیښې په یاد څلی پکې جوړ سوی، له شروع کلونو وروسته لا هم د هغو سیلانیانو لپاره په زړه پورې دی چې د نړۍ له بېلابېلو سیمو څخه ورته راځي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
اوس هم اقتصادي خبرونه.
سکال په بغلان ولایت کې د خټکیو او هندوانو د زیات حاصل اټکل شوې دی. د افغانستان د کرنې او مالداری وزارت په خپل فیسبوک پاڼه لیکلی چې سکال به 150,400 میټریک ټن حاصلات ترلاسه شي. د دې وزارت لولوري په خپور شوی راپور کې ویل شوی چې یوازې سکال 1.5 هکتار ځمکه کې خټکی او هندوانې کرل شوې دي چې دغه کاروندو حاصلات 150,990 ټن ته رسیدي. د دې وزارت د معلوماتو لمخې تیر کال په دغه ولایت کې د شاوخوا 1000 هکتار ځمکه څخه 140 میټریک ټن د خټکیو او هندوانو حاصلات ترلاسه شوي وو. کرنې وزارت وایي د بغلان ولایت د مرکزي بغلان په لخمري او نورو ولسوالیو بزګرانو د سګني حاصلاتو زیاتوالي اصلي لاملونه د بزګرانو تجربې، نوي میتودونه او عصري وسایلو سره آشنایي او له اصلاح شویو تخمونو څخه استفاده کول په ګوته کړي دي. د دې وزارت د معلوماتو پر بنسټ مرکزي بغلان، ډنډغوري، په لخمري او دوشي د بغلان ولایت هغه ولسوالۍ دي چې تر نورو پکې د هندوانو او خټکیو کاروندی ډیری دي. د افغانستان د مالی وزارت په خبره کړي خبر پاڼه کې د دې وزارت ټولو کارکونکو ته خبر ورکړی چې د روانې اونۍ د شنبې په ورځ د ټول خپلو دندو ته حاضر شي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې د وزارت اړوند ټولې څانګې، ګمرکونه، د عوایدو مهمیتونه باید په ټاکلې ورځ فعال او د خلکو لپاره خدمات وړاندې کړي. په دې خبر پاڼه کې ویل شوي چې دغه وزارت کارکونکو ته د لنډې مودې لپاره کاري وخت د سهار له 8 بجو د غرمې تر 12 بجو ټاکل شوی دی. دغه اقدام داسې محل کېږي چې له دې وړاندې خلکو او یو شمېر سوداګرو د دې وزارت د فعالیت نه کولو په تړاو اندېښنې ښودلوي او د روانې چارې دوام یې د راتلونکي لپاره د خطر ټاله یاده کړې ده. او نن د کابل په شهزاده سرای کې افغانۍ د څو بهرنیو اسعارو په وړاندې په دې ډول بدلېږي. یو امریکایي ډالر 4 افغانۍ 40 پوله، یو ایرو 90 افغانۍ 70 پوله، یو انګلیسي پونډ 112 افغانۍ 10 پوله، یو سعودي ریال 1 افغانۍ 40 پوله، زر ایرانی تومان 3 افغانۍ 13 پوله، زر هندي روپۍ 1050 افغانۍ او زر پاکستانی روپۍ 503 افغانۍ.
اقتصادي خبرونه مو له ازادي راډیو اوریدل. په پکتیا کې له هم د بانکونو په ګډون یو شمېر ادارې نه دي فعال شوي. د پکتیا یو شمېر اوسیدونکي وایي په دې ولایت کې د دولتي او خصوصي بانکونو په ګډون یو شمېر ادارو لا هم فعالیت نه دی پیل کړی چې له امله خلک له ستونزو سره مخامخ شوي دي. خلک د یادو ادارو د فعالیتو غوښتنه کوي، خو د دې ولایت سیمه ییز طالب چارواکي وایي ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې ادارو د فعالیت لپاره هم هڅې روانې دي.
د 2021 کال د اگست میاشتې 14 نیټه هغه ورځ چې طالبان د پکتیا مرکز ګردیز سره ننوتل او د دې ولایت واکې په لاس کې واخیست، له دې نیټې پوره 14 ورځې تیریږي خو لا هم په پکتیا کې دولتي او خصوصي بانکونه نه دي پرانستل شوي. دغه چارې د پکتیا د اوسیدونکو ورځني کارونه له ډېرو ستونزو سره مخ کړي. دوی د پکتیا له سیمه ییزو طالب چارواکو غواړي چې د بانکونو له مسؤلینو سره یې هوکړې ته ورسیږي څو د خلکو د ستونزو د رقمولو لپاره دولتي او خصوصي بانکونه خپلې دروازې پرانیزي. د احمد الله احمدی او د ګل پرواز په نومونو د پکتیا دوه اوسیدونکو ازادي راډیو ته وویل
او د پکتیا خلک ډیر زیات په ستونزو کې دي، هغه که سوداګر دي که هټیوال دي او که عام خلک دي یا پخوانی کارکونکي دي، چې دوی پیسې په بانکونو کې بندي پاتې دي او هر ورځ موږ راځو ورته. دا اوس هم زه د بانک مخې ته ولاړ یم، غوښتل مې چې معاش ترلاسه کړم، خو زه په دې باندې نه یم توانېدلی چې په دې 15 ورځو کې خپل معاش ترلاسه کړم. له خلکو مو قرضونه کړي دي.
زه د اریوب نه راغلی یم، مت کری درک نه لګي دی. اوس سړی اندسې موتا راوړلو دلته کوز کړو، دلته په هوټلو کې قرضدار شو، عزیزي بانک ته راغلي، وروره جانه بیخي هغو کتابچې کې پیسې ورته لیکلي دي، نور څه درک نه لګېږي. دلې مور شپې په پیبان کې وده تېروو، دغه بانک کله خلاصېږي یا یې چې خلاصوي، کله یې چې نه خلاصېږي، کله یې چې پیسې نشته. موږ داسې حالاته وي راغلي یو چې نوره وروره جانه صادره چوو په لیارې کې.
د بانکونو د بندیدو له امله خلکو ته د ورپېښو ستونزو تر څنګ د یو شمېر دولتي ادارو نه فعالېدو هم د خلکو ستونزې ډېرې کړي. دوی د پاسپورټ او د پیژندپاڼو یا د تذکرو دفترونه د بېلګې په توګه یادوي چې فعالېدو ته یې په بېصبرۍ سترګې په لاره دي.
ناروغان لرو په کور کې د کینسر په ناروغۍ باندې اخته دي، د هغوی علاج په افغانستان کې نه کیږي. هغه اوس موږ غواړو چې خارج ته یوسو، یا هند ته یوسو، یا ترکیه ته یوسو. نو هغه دلته موږ ستونزې دغه دي چې پاسپورټ اداره بنده ده، تذکرو دفتر بند ده، تذکرې نه ورکول کیږي. زیاتې ستونزې دي که چیرته نوی دولت دغه تذکرو اداره او د پاسپورټ ادارې زر تر زره خلاصې کړي څو دغه ستونزه حل شي.
په پکتیا کې د اطلاعات او فرهنګ ریاست ته د طالبانو له لورې ورپېژندل شوي رئیس خلقیار احمد زی ازادي راډیو ته وویل چې په دې ولایت کې ګڼې ادارې فعال شوي او د پاتې نورو ادارو د فعالېدو لپاره هم کار روان دی. د وویل
څنګه چې مرکزی بانک پرانیستی ده، دوی دې هم څنګه پرانیست، بیا هم موږ دې قضیه به اړوند ارګانون ته وسپارو. ځینې ادارې چې دي هغه لایې کارونه نه دي پیل شوي او سرپرستان نه دي ورته ټاکل شوي، چې هغه بیخي محدودې ادارې دي. د هغوی لپاره هم غور روان ده. د تذکرو پاسپورټ په برخه کې باید یادونه وکړم، کلم چې کابل کې دغه شیانو پروسه پیل شوله، په مستقیمه توګه باندې به په ټولو ولایتونو کې دا پروسه پیلېږي.
احمد زای په پکتیا کې د یو شمېر ادارو د نه فعالېدو لاملونه په داسې مهال د مرکزی ادارو په فعالېدو پورې اړوند بولي چې طالبانو درې ورځې وړاندې او د کابل له نیولو درې اونۍ وروسته خپله کابینه اعلان کړه.
له بلې خوا د میدان وردګ خلک وایي په دغه ولایت کې کاروبارونه په ټپه درېدلي او هر ورځ د ګټې پر ځای څو چنده زیانونه ګالي. دوی وایي په دغه ولایت کې ګڼو خلکو خپل کارونه هم تړلي دي او بهرني هیوادونو پر قاچاقي لارو هڅه کوي چې بهرنیو هیوادونو ته په قاچاقي لارو لاړ شي. په دې اړه نور حل په دې راپور کې
دا د افغانستان د پلازمینی کابل د څنګلوري ولایت میدان وردګو ولایت مرکز میدان ښار دی چې د پخوا په پرتله پکښې کې د خلکو شمیر زیات تر سترګو کیږي. خو که څه هم په دغه ښار کې د خلکو شمیر زیات دی، ولې هټیوال لاسه تر زنه ناست دي او زیات شمیر کاروباریان هره ورځ د ګټې پر ځای زیان ویني او ناهیلي کورونو ته ځي. دا ځکه چې ښار ته راغلي کسان هم په سودا اخیستلو پسې نه، بلکې د کاروبار په پیدا کولو پسې راغلي دي څو د خپلو ماشومانو لپاره یوه ګوله ډوډۍ پیدا کړي. نور احمد او جاوید یو له هغه کسانو څخه دي چې مرکز میدان ښار ته له تیرو شلو ورځو راهیسې راځي، خو تر نن ورځې پورې نه دي توانېدلي چې کار پیدا کړي.
تقریبا دا شل پنځه ویشت ورځې مې ټک کار نه دی کړی او د کور کرایه هم راباندې راته غاړې ده او ټول کارګر چې دي ولا کار د هوټل خرچه نه لري.
ورځنۍ ته راشم، ورځنه نشته، د کاروبار نشته، د کور بچت خو پرېږده، ولاکه د بچیانو پیسې لرو، د هوټل پیسې ولاکه لرو.
په دې ښار کې نه یوازې دا چې هټیوال یا دوکانداران او نور کاروباریان لاس تر زنه ناست دي، بلکې د هوټلیانو کاروبار هم د پخوا په پرتله ضعیفه سوی دی. د هوټلونو مسؤلین وایي د پخوا په نسبت هوټلونو ته ډیر کم خلک راځي او هغه توکي چې دوی استعمالوي په قیمتونو کې زیاته لوړوالی راغلی دی او که په زاړه نرخې وپلوري نو دوی ته د ورځې مصرف هم نه پوره کوي. دوی وایي کاروبار د خلکو په ژوند پورې تړلی دی، که د خلکو ژوند ښه سي او ماشونه واخلي نو د دوی کاروبار به هم ورسره ښه سي. لړلې میر احمد او جان ولی آزادی راوړي ته وویل د میدان وردګو ولایت اوسیدونکي وایي له هغه وروسته په دغه ولایت کې خلک له اقتصادي بحران سره مخ سوه او د خلکو کاروبار ضعیفه سو کله چې تیر دولت ړنګ سو او طالبانو پر افغانستان او په تیره بیا پر میدان وردګو ولایت ولکه ټینګه کړه. طالب مشرانو هم تل دا منلی دي چې د خلکو کاروبار د تیر په پرتله ضعیفه سوی دي، خو خلکو ته په بیا بیا ډاډ ورکوي چې ستونزو ته به یې رسیدګي وکړي او وایي چې دا وضعیت به ژر بدلون کوي. خو دا یوازې میدان وردګ ولایت نه دی چې خلک یې د اقتصادي بحران سره مخ دي، بلکې د ټول هیواد خلک د ورته ستونزو څخه سر ټکوي.
د ازادي رادیو خبرونه راپورونه او مرکې پر facebook.com/azadiradio واوري او ولولي.
مخکې په دوو راپورونو کې په پکتیا او میدان وردګ کې د خلکو د کاروبار د خرابېدو په اړه واورېدل. له بلې خوا ملګرو ملتو په افغانستان کې د خوراکي موادو کمښت اندېښنه ښودلې ده او وایي چې په هرو څلورو افغان کورنیو کې یوه یا د هر څاښت خوړو اندازه کموي او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي.
د خوړو نړیوال پروګرام یا WFP په افغانستان کې د غذایی موادو د کمښت په اړه خبرداری ورکړی او ویلي دي په سلو کې نوي افغانان کافي خوراک نشي کولی. د آسیا پاسیفیک سیمې لپاره د خوړو د نړیوال پروګرام مرستیال مشرې انتیا ویب پرون د وږي په 19مه نیټه وویل چې د دې ادارې د سروې له مخې په هرو څلورو کورنیو کې یوې لمخ کې یا د هر څاښت خوړو اندازه راکمه کړې او یا له نورو خلکو خواړه په پور اخلي. میرمن ویب وویل د دې سروې په اساس چې د اګست د 27 او د سپتمبر د 15 نیټې ترمنځ د افغانستان په واړه څلور دېرش ولایتونو کې ترسره شوې، میندې پلرونه د دې لپاره چې ماشومان یې ماړه شي خپله وږې پاتې کیږي. د WFP د چارواکي زیاته کړه چې له لوږې سره د مقابلې لپاره په افغانستان کې د کورنیو لخوا د دې ډول چلند موارد دوه ځلې زیات شوي.
What we have found is that the number of
هغه چې موږ موندلې دا دي چې د هغو کورنیو شمیر او کچه تقریبا دوه ځلې زیاته شوې چې له لوږې سره د مقابلې لپاره وروستۍ لارې چارې لټوي. د مثال په توګه یو څاښت خواړه نه خوري، یا لویان خپل برخه ماشومان تور کوي او یاد دی لپاره چې خواړه ژر خلاص نشي لک خوراک کوي. نو اوس په هرو څلورو کې یوه کورنۍ لک تر لږه له دې طریقې کار اخلي.
میرمن ویب یادونه وکړه چې د خوړو نړیوال پروګرام له اړو کورنیو سره د مرستې لپاره 200 میلیون ډالر بسپنه غوښتې ده او ځینو هیوادونو مثبت ځواب هم ورکړی، خو هغې زیاته کړه چې ملګري ملتونه عملا د مرستې سوال کوي څو په اکتوبر میاشت کې د افغانستان د غذایي موادو زیرمې ختمې نشي. د میرمن ویب په وینا اوس چې له یوې خوا ژمی را روان دی او له بلې خوا د افغانستان اقتصادي وضعیت خراب دی، دا ستونزه په زیاتېدو ده.
دولس بجا او دیرش دقیقه شوی دروان خبرونه په دوام کې د زهرو کاروان پروګرام درو خو تر دې وړاندې به احمد تکل د دې سات لند خبرونه واوروي.
د افغانستان د سولې لپاره د امریکا ځنګړی استازی زلمی خلیلزاد وای په تیرو درې ورځو کې د لسګونه امریکایي وګړو او د امریکا د دایمي ویزو لرونکو په ګډون له 2500 زیات کسان له کابل ایستل شوي. ښاغلی خلیلزاد پر ټوټر لیکلی دی چې له قطر، طالبانو او نورو اړخونو سره تماسونه به دوام وکړي څو له افغانستانه د امریکایانو، بهرنیو وګړو او هغو افغانانو خوندي وتل یقیني شي چې غواړي ووځي. د امریکا د کورنی امنیت وزارت له 40 زیات افغانان چې له افغانستانه ایستل شوي د امریکا د ملي امنیت لپاره بل قوه ګواښ بللی دی. د راپورونو له مخې د دې وزارت د اسنادو ارزونه ښیي چې امریکا ته له اګست میاشتې راهیسې د 6000 لیږدول شوي افغانانو له ډلې 40 تنه یې خطرناک بلل شوي. د ملګرو ملتونو سرمنشي انتونیو ګوتریش د افغانستان د احتمالي اقتصادي سقوط په اړه خبرداری ورکړی. ښاغلی ګوتریش د دې احتمال د مخنیوي لپاره افغانستان ته د پیسو د جاري کولو غوښتنه کړې. د اسلام آباد او کابل ترمنځ د پاکستان د نړیوال هوایي شرکت پی آی ای الوتنې را روانه دوشنبه پیلېږي. طالبان وایي چې په سپورتي لوبو کې د ښځو د ګډون یا نه ګډون په اړه د دوی حکومت تر اوسه رسمي تګلاره نه لري. دا اعلان وروسته له هغې کېږي چې د استرالیا د کرکټ ادارې خبرداری ورکړ چې د طالبانو د وروستیو څرګندونو په اړه چې ویلي دی ښځو ته به د سپورت اجازه ورنکړي ښایي له افغان ملي لوبډلې سره د کرکټ راتلونکې مهمه ټیسټ لوبه کنسل کړي. او د امریکا ولسمشر جو بایدن د سپتمبر د 11مې د تروریستي حملو د شلمې کلیزې په مناسبت له خپلو خلکو د ملي یووالي غوښتنه کړې.
د زهرو کاروان
د ازادي رادیو درنو اوریدونکو زموږ سلامونه او نیکی هیلی ومنئ. د زهرو کاروان د دې اونۍ خبرونه ته مو هرکلی کوم. د زهرو کاروان په خبرونه کې مستاس لپاره دا مطالب چمتو کړي دي. د امروختیا وزارت وایي چې لږو مالی امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
د معتادینو تدابیر مراکزو کې او د مصارف او غذایی موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی.
په یو بل راپور کې به واوري چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
اصلی میلیون هغه خلک دي چې پر معتادینو نشي مواد د پلوري.
دا چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې ده.
ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دي. دا ما په یو څو کیسه لیدلې وو، قضایا مې لیدلې وې.
د ادریس په نوم یو معتاد وایي چې مور او پلار مې زما له لاسه ناروغان شول.
بغیرت عمل نه نرسېږم ټول ماس ام دی ام پورور خواته تشور کی.
او د پروګرام په پای کې به په یو ډرامه کې واوري چې جمعه خان او میرمن یو ولې په بازار کې وسوالګر ته حیرانی کی.
وکه چیرې
دا دې څه پات پښتنه کې ما څه خبره ده؟
مبارک دی، مبارک، مبارک.
د چی شي مبارکي راکړې؟ څه خبره ده چې دومره خوشاله یې؟
وسره په دابکس کې چی شي
ولا خبره پام ده باکس کې ده.
اوس د خبرونې لومړی مطلب ترازو. د امروختیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي، خو د مرکزونو د معتادینو لپاره د خوړو چمتو کولو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ دي. د نشه یي موادو غوښتنې کمولو ریاست وایي چې په ډیری ولایتونو کې د معتادینو راټولول دوام لري. یوازې په تیرو دوو اونیو کې له کابل ښار څخه نږدې 300 معتادین راټول شوي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړل شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې ډاکټران وایي دا چې اوس معتادینو ته نشه یي مواد په اسانۍ سره په لاس نه ورځي متادین په خپل خواخه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورزي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
په افغانستان کې د ډیری بهرنۍ سفارتونو له تړلو سره سم د نشي موادو سره د مبارزې او متادینو د درملنې په برخه کې د مرستندوی موسساتو فعالیتونه هم بند شوي دي. که څه هم د محتاجونو د درملنې هغه مرکزونه چې په بهرنیو موسسات پورې اړه درلود خپل فعالیتونه بند کړي دي، خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي چې د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې دولتي مرکزونه د پخوا په شان فعال دي او د محتاجونو درملنه کوي. د عامې روغتیا وزارت نشي موادو غوښتنې کمولو رئیس ناصر شریفي ازادي راډیو ته وویل په افغانستان کې د نویو بدلونو په راتلو سره د محتاجینو د درملنې مرکزونه هم له خوړو او درملو په برخه کې له ستونزو سره مخ شوي دي.
یو سلسله مشکلات شته دی چې هغه مالی مسائل دي. د معتادینو تدارک مراکزو کې هغوی ته د مصارفو غذایي موادو د هغوی د دوا دغه مشکلات شته دی، خو مراکز تر اوسه پورې فعال دي. مراکز ټول خدمات عرضه کوي په درې دېرش ولایتونو کې. په دین د جمهوري په کابل ښار کې البته کمافي سابق جریان لري. په تېره هفته کې مونږ یو جمهوري کړې وه او په دې هفته کې هم یو جمهوري کړې ده. تقریبا 200-300 نفر معتادین
د ملګرو ملتونو له نشي موادو او جرمونو سره د مبارزه اداره، د امریکا متحده ایالاتونو د قانون عملي کولو اداره او کولمبو پلان هغه لوی بهرني موسسات و چې په افغانستان کې د معتادینو د درملنې په برخه کې مرستې کولې. خو ځینې سرچینې وایي چې اوس په افغانستان کې د دې درې واړو موسساتو فعالیتونه په ټپه درېدلي دي. په وروستیو کلونو کې د کابل ښار په ډیرو سیمو کې نشي مواد آزادانه خرڅېدل، خو اوس چې څوک نشي مواد آزادانه نشي خرڅولی، ځینې خلک بیا هم په پټه په کوڅو او نورو پټو ځایونو کې پر محتاجینو باندې نشي مواد خرڅوي. د محتاجینو د درملنې د یو مرکز ډاکټر ولید حسین خیل وایي دا چې اوس نشي مواد اسانه نه پیدا کیږي، محتاجین اړ شوي چې په خپله خوښه د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته ورسي. له همدې امله دوی د درملنې په برخه کې تر پخوا ډیرو امکاناتو ته اړتیا لري.
کوم کسان چې په مواد مخدر متعدد دي هغوی ته په مشکل سره مواد مخدر ترلاسه کولی شي. همدې له کبله ډېر زیات مریضان حاضر شوي دي چې تداوی وشي.
د افغانستان په درو دېرش ولایتونو کې د محتاجینو د درملنې تر اتیا ډېر دولتي او نادولتي مرکزونه فعالیت کوي چې په کال کې تقریبا د 30,000 محتاجینو درملنه کوي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت معلوماتو له مخې محتاجین نشي مواد اسانه ترلاسه کولی شي. له همدې امله تر درملنې وروسته په سلو کې تر شپېتو ډېر محتاجین بیرته په نشو اخته کیږي.
په راپور کې مو واورېدل چې د عامې روغتیا وزارت وایي له لږو مالي امکاناتو سره سره بیا هم په ډیری ولایتونو کې د معتادینو درملنه دوام لري.
آیا پوهیدل است چې د نشه یي موادو جوړولو کارخانې د ژوند پر چاپیریال څه ناوړه اغېزه لري؟ په دې اړه به د یوه کارپوه عبدالولي مدقیق خبرې واورو.
اغه کیمیاوی مواد چې زموږ په ودوال اکثرا د تیزاب په نامه باندې پیژني، د هیروینو د تولید په پروسه کې استفاده ترې کیږي. ان د چاپیریال کې موږ وایو چې یو د ککړون کې منبع په زراعت کې کیمیاوی مواد دي، ولې د هیروینو په پروسه کې چې کوم کیمیاوی مواد استفاده ترې کیږي هغه په مراتب او زیان رسوي چاپیریال ته نسبت له کیمیاوي سرو له کیمیاوي حشره کوشو نه دي شانونه. هر کال په میلیونو لیتره یا په ټنه باندې دغه کیمیاوي مواد د هیروینو د تولید په پروسه که چاپیریال ته خوریږي مستقیم ډول یا په غیر مستقیم ډول باندې، خصوصا چې چیرته د هیروینو د تولید کارخانه او فابریکه موجوده دي. دغه وړه موجودات یا موږ هغه ته مایکرو ارګانیزم وایي. دغه مایکرو ارګانیزم په محیط کې دغه لمنځه تللی، خو دا مایکرو ارګانیزم هغه موجودات چې موږ په سترګو نه ګورو، ولې د موږ د ژوند یو برخه ده. کله چې له دې باندې نه وګورې ډیر یو ښایسته باغ وي، ولې په منځ کې یو کارخانه وي. دغه باغ که سی ته کوم زراعتی تولیدات لري دغه ټول مواجه کیږي له دغه کیمیاوي موادو د اثر سره. د دې خاورې، د دې باغ، د دې باغ اوبه، د دې باغ میوه، تولید بوټی ټول.
آیا پوهیدل است؟
د زهرو کاروان خبرونه درنو اوریدونکو، اوس په دې اړه راپور لرو چې په بدخشان ولایت کې طالبان وایي چې په دې ولایت کې د اعتیاد اصلي عامل د نشه یي موادو قاچاق کوونکي او پلورونکي دي. طالبانو چې تازه په بدخشان ولایت او ولسوالیو کې د معتادینو راټولول پیل کړي وایي چې په دوهم ګام کې به د نشئی موادو پلورونکي ونیسي. د بدخشان ولایت اوسیدونکي د طالبانو د دې کار هرکلی کوي او زیاتوي چې باید د معتادینو درملنې او ځوانانو لپاره کاري فرصتونو ته هم پام ونیسي. د موضوع نور جزئیات په دې راپور کې واورو.
د بدخشان په مرکز فیض آباد او ولسوالۍ کې د جګړو، ناامنۍ او بېوزلۍ ترڅنګ د معتادینو ډېروالی هم د دې ولایت د خلکو ژوند له ستونزو سره مخ کړی دی. د بدخشان اوسیدونکي وایي چې معتادین د دوی له کورونو او دوکانونو څخه د سامانونو د غلا ترڅنګ قتلونه او نور جرمونه هم کوي. په دې وروستیو ورځو کې طالبانو د معتادو ماشومانو او ښځو په ګډون د معتادینو راټولول پیل کړي او د درملنې لپاره روغتیایي مرکزونو ته وړي دي. د بدخشان لپاره د طالبانو ویاند معاذالدین احمدي وایي چې د اتحاد اصلي عامل د نشه یي موادو خرڅونکي یا ساقیان دي.
اصلی عاملین هغه خلک دی چې پر معتادینو نشه یي مواد د پلوري. هغه خلک چې نشه یي موادو ته لارې هواروي هغوی ته به سخته سزا ورکړل سي.
د معتادینو د درملنې روغتیایي مرکزونو چارواکي وایي هغه معتادین چې طالبانو دوی ته د درملنې لپاره راوړي تر دوو میاشتو لږ وخت کې به یې درملنه وشي. د بدخشان خلکو د طالبانو د دې کار تود هرکلی کړی دی. څلور څلوېښت کلن سیف الدین چې د فیض آباد په زاړه ښار کې کوکچه سیند ته نږدې ساختماني شرکت لري وایي چې معتادینو په وروستیو څو کلونو کې د ده له شرکت څخه ډېر وسایل غلا کړي دي.
زما ډېر وسایل یې راڅخه غلا کړه، لکه بیرل، جنریټر او نور شیان. اخر اړ شوم چې د چوکیداری لپاره درې مزدوران ونیسم او هر یو ته د میاشتې لس زره افغانۍ ورکړم چې معتادین مې نور وسایل غلا نه کړي.
پنځه پنځوس کلن نوروز محمد د هغو معتادینو له ډلې څخه دی چې طالبانو تازه له درویشتو نورو معتادینو سره د فیض آباد د معتادینو شل بستریز روغتون ته ور وړی دی.
ناروغ روغتون ته وړي خو پالنه نه کوي. دا د وګوره پښه مې ماته ده، هیڅوک پام نه ورته کوي، بس یوازې خلک وهي او ډبوي. آیا ناروغ هم څوک وهي؟ موږ خو ناروغان یو.
د فیض آباد ډیری هغه معتادین چې د درملنې روغتونونو ته وړل شوي وایي چې د دوی هر یوه درملنه څو ځله شوې ده، خو د کورنیو ستونزو او بېوزلۍ له امله بیرته په نشو وخته شوي دي. د معتادینو د درملنې د برخې یو کارپوه سمیع الله سیحون وایي تر څو چې د نشه یي موادو د خرڅونکو مخه ونه نیول شي او تر درملنې وروسته د معتادینو لپاره د کار زمینه برابره نه شي، هغوی له روغتون څخه تر رخصت کېدو وروسته بیرته په نشو وخته کیږي.
اینکه به اجبار جمعی از معتادین که جمع
دا چې معتادین په زور راټولوي او زور زیاتی ورسره کوي، د معتادینو د درملنې ملاتړ او کار لپاره پروګرام نه وي، د معتادینو وضعیت نور هم پسې خرابوي.
مجرا میکنه و وضعیت خیلی خفه کراور برای معتادین میکنه.
په بدخشان ولایت کې د معتادینو د درملنې پنځه روغتیایي مرکزونه فعال دي چې له شلو څخه نیولې بیا تر پنځوسو پورې ناروغانو بستر کېدو ځای لري. له دې پنځو روغتیایي مرکزونو څخه یو یې د بدخشان په اشکاشم ولسوالۍ کې دی چې معتادو ښځو ته ځانګړی شوی دی.
د زهرو کاروان خپرونې درنو اورېدونکو، په راپور کې مو واورېدل چې طالبانو په بدخشان ولایت کې د معتادینو راټولولو لړۍ له سره پیل کړې ده.
رازا اکرم، مونږ تا ته منتظر وو.
بس دادا زام راغلم، اوس به په ګډه میله وکړو.
رازا رازا، په ښه وخت کې راغلې.
اوهو، د ایرین څه کوئ؟
تاسې غواړئ چې ما معتاد کړې؟ په یو دود څوک نه معتادېږي. دا داسې مردار شی دی چې په یو دود یې سړی معتاد کېږي.
دا بیا چا ویله؟
دا خبره مې د ازادۍ راډیو د زهرو کاروان په خپرونه کې واورېده.
خیر دی، پوډر مه وهه، هسې راسره کېنه.
نور زمونږ انډیوالي ولاړه.
زه ولاړم، تاسې زما سره سمه دښمني کوئ.
درنو اوریدونکو، تاسې ازادي رادیو اوري چې پر منځنوي څپو سربیره په 3.5 اف ام څپو باندې هم اوریدلای شئ. د ښوونځیو مسؤلین وایي چې د مور او پلار احتیاط، د کورنیو او ښوونځیو لخوا د زده کوونکو نڅارل او په نشئی موادو باندې ککړ چاپیریال د زده کوونکو احتیاط ته لاره هواروي. دا چې زده کوونکي په څه ډول نشو اخته کیږي، پر تعلیمي بهیر یې ناوړه اغیزې څه دي، او له نشو څخه د زده کوونکو د وقایې لارې چارې څه دي، په دې اړه مې د یو خصوصي ښوونځي له مدیر سمیع الله علم سره مرکه کړې او په پیل کې مې پوښتلی چې د زده کوونکو د اعتیاد لاملونه څه دي.
څو شان چې دی لکه متعلمین احتیاط طرف ته کش کوي. یو دا دی چې چاپیریال دی، چاپیریال چې دی تاثیر گزاره دی. لکه کله چې متعلم د کور نه راوځي، هغه په لار کې تیریږي، په لار کې هغه ګډری ګوري یا محتاط کسان ګوري، که یو متعلم په مسلسل ډول باندې په یو سرک باندې تیریږي او هلته معتادین وي، دوی چې دومره غټ سړي دي لکه دومره غټ عمر کې دا کارونه کوي، نو خو راځه یو هغه چشکې حلال چې ورته وایي، راځه یو چشکې خو هغه لکه وکړه. یو دا دویم دا دی چې ملګری شاګردان خپل ملګری لري، کله چې ملګری په هغه حلقې کې برابر شي، نو چې یو وي ککړ وي بلې ککړ وي، هغه دریم چې پاک دی هغوی ته وایي وایي ته مونږ لرویه یا ته مونږ سره انډیوال نه یې. دا دویم. دریم چې دی فامیل دی، هغه به دا رقم وي چې پلار مثلا نسوار اچوي یا سګرټ اچوي، نو زیاتره وخت مونږ دوی ته وایي چې دا ښه کار نه دی، نو هغه وایي چې ښه کار نه دی تی والے کوي او دلته سړی تاغه پیدا کیږي لکه راځه یو ځلې وکړه. څلورم چې دی ځنه گیمونه او فلمونه، چې پاغه کې یو شاګرد یا متعلم په یو فلم کې یو اداکار خوخي، نو دی وایي چې ولا دغه سیګریټ سره دی خپل ښکاری، دا هم چې دی د احتیاط سبب کیږي. یا زیاتره وخت ځنه شاګردان چې دی روحی فشار وی دی، درسونو فشار وی، اقتصادی مشکلات وی، ځنه ټولنیز ناخوالې دي، نو دوی داس فکر کوي چې نشو طرف ته تک چې دی دغه ټولو لپاره چې دی اخیری تدوی دی، راځه چې خواته لاړ شي.
دوی معمولا په څه ډول نشو باندې اخته کیږي؟
څو شیانونه دلته شروع کېږي. نشي یو څه دی چې وړې نشي شروع کوي، لکه نسوار اچول شروع کوي، سیګریټو دغه پاتې شونې چې کور کې غروزیدلې وي دوی باندې دوی دغه مسخرې کوي لکه اکټونه کوي، نو بالاخره به غټ سیګریټ ته دی چې شي کوي لکه مخه کوي. یو شی چې یو تجربه یې لکه ما په مکتب کې ټیسټ کړی و، هغه دا و چې ټابلیټ کې دغه ځوان نسل ته یو څه لارې پیدا کړې دی. دا ما په یو څو کیسه لیدلې و، قضایا مې لیدلې وې چې بیا مثلا زه شخصا لکه ځینو خلکو سره په تماس کې شولم چې زوی دي دغه مشکل لري، ته باید هغه ورحل کړي.
نشي د متعلمینو پر تعلیمي بهیر کومې ناوړه اغیزې کوي؟
چې یو دا دی چې شاګرد به په درسونو کې غیر حاضري به ډېری، له کتاب او قلم او دغو سیانو سره به روابط جدي قطع کیږي. دریم کور کې به اخلاق باندې تاثیر کوي، په مور او پلار سره به چیخي وهي، نو دا کې ادامه پیدا کوي، هغه دی درس قطع کیږي، مکتب نه لری کیږي او بالاخره ناکام شو، مکتب نه تجدید شو، کورنۍ نه تجدید شو، کوڅې نه تجدید شو، مجبور دی چې پولیس سخته یې آخري پټنځای شي.
له نشو څخه د متعلمینو د وقایې لارې چارې کومې دي؟
یو کار باید وکړو چې تعلیمي نصاب کې داسې مضامین ځای په ځای کړو چې هغه د نشي موادو خلاف، نو که موږ په شپږم سم کې، اووم سم کې، اتم سم کې دغه مضامین مطرح کړو چې په ضد کمپاین وشي. یو دا دی. دویمه خبره دا ده چې موږ په میاشت کې یو یا دوه ځلې داسې جلسې په مکتب کې ونیسو چې هغې کې د مخدره موادو په اضرارو باندې خبره وکړو. دریم داسې دی چې په مکتبونو کې هر سهار چې دی مونږ اسمبلی وایو چې هغه شاګردان درېږي نیم ساعت لپاره، په هغې کې ځنه تمثیلي پارچې چې دی هغه وړاندې کړو چې هغه د مخدره موادو یا په احتیاط ککړو کسانو د ناخاولو یا د هغوی ژوند سره کوم خراب شوی دی یا خل دغو شیانو ته څنګه مخه کوي، دغه شیان باید مطرح کړو. بل مکتبونو کې مونږ باید دغه سپورتي مواقع چې دی دا باید ډېر زیات کړو، ځنه رقابتي مقالې په لاره واچو. مثلا مونږ وایو چې پر دغه میاشت کې کچا د مخدره موادو په واړه ډېر خپل مقاله ولې کنه، هغه به د مکتب لخوانه 1500 افغانۍ یا 15 کتابه یا چې دی یو شی ورته فورته په نظر کې ونیسي چې دا به باعث هغه تشویقي تا ته چې کې درکول کیږي. بل داسې دی چې فیملی ډایلاګز باید مطرح شي. فیملی ډایلاګز داسې دی چې مکتبونه د کورنۍ ډېر زیاتې دخیلې کوي. مونږ باید میاشتنی راپور کورنۍ ته ورکړو چې تا د ماشوم وزن څومره زیات شوی دی، وزن یې څومره کم شوی دی، رنګ کې کوم تغیرات راغلي، د سترګو حلقې چې دي ولې تورې شوي دي، او دا تل کورنۍ هغه لکه په جریان کې. بل هغه مذهبي هغه دی، وعد وعید دی، لکه مونږ دین چې دی ټول مسکرات ورکې حرام دی، نو دین کولی شي چې دوی دغو شیانو ته د راتګ مخه ونیسي. بل مونږ په مکتبونو کې یو شی چې باید مطرح کو کونسلنګ سنټر دی، مشورتي خونی دی، چې هغه کې مونږ یو روانپوه یا روانشناس چې ورته ویل کېږي هغه باید ناس وي، او د مختلفو شاګردانو دغه برخوردونو کې چې تغیرات راځي دا وخت نا وخت دا مطالعه کړي چې دغه هلک میاش مخکې سره کم و میاش وروسته سره کم دی. بل یعنی موضوع چې دی هغه سکرینینګ دی. سکرینینګ داسې دی چې د مکتب د زده کوونکو چې شک ورباندې کېږي هغوی وینه اخیستل کېږي او هغه لابراتوار ته لیږل کېږي، بیا هغه ویني کې دوی ګوري چې یاره مخدر مواد باندې کس تللی دی نه دی تللی، پراخته شوی دی ورنږدې دی سره کم دی. بل داسې دی چې هغه بد ملګري باید آیډنټیفای شي یا مشخص شي چې دی د مکتب نه وروسته دی چا سره ګرځي هغه باید معلوم شي. بل دا دی چې دا معلومه چې د دغه کور چې دی دا په کومې منطقې کې دی، هغه د په مکتب او د کور ترمنځ کوم مسافه چې دی، دلته څه شی پیښیدونکي دي. دغه وړو وړو شیان دې سبب کیږي چې مونږ هغه غټ عامل چې دی د هغې مخه ورباندې ډپ کړو.
د زهرو کاروان په دې خپرونه کې د نشه یي موادو ټول اړخونه څېړل کېږي. په یاد ولرئ چې دا خپرونه د ازادي راډیو پر ویب پاڼه، فیسبوک او ټویټر باندې هم اورېدلی شئ.
ترنو اورېدونکو، تاسو ازادي راډیو اورئ چې په 1290 منځنۍ څپو خپرېږي، او اوس ته خاطرې ور دی. د میدان وردګو ولایت 29 کلن ادریس چې په هیروینو معتاد دی وایي چې د زرګونو ډالرو په ارزښت د سپورتي وسایلو کاروبار یې کاوه، خو کله چې په نشو اخته سو ټوله سرمایه له لاسه ووته او له خپل کور څخه په غلا کولو یې پیل وکړ. دا چې ادریس ولې او څنګه معتاد سو او د نشو له عمله نور له څه ډول ستونزو سره مخ سوی دی، په دې اړه یې راته د زړه خواله کړې ده.
مخکې د دې نه مې دا تختی رړو پېښور نه رړو به مې دلته به مې خرڅوو، بلیارډ سنوکر دا ورزش نه دي، دغه تختی به م راوړو، دا بالونه والیبال دغه شان به م د پېښور نه راوړم، دلته به م خرڅوو. تختی هغې وخت کې $400 $500 د $60,000 کاروبار مو کوو، مال به م راوړو هغې نه. نشې ته زه دامد زوی مې وهلی و، جنګ مې کړی ورسره، یو بل څوک مري و هغې ما ته رالېږه دوکان ته، بس هغې بس وه یو ورځې عمل چې دا دود چې تنفس کوي چې د اتاق دغلته مثال زه یو هفته ووهم خپل عمل کېږي دت میل مال بیخي زړه مې تنګېږي چې ځمکه جای نه راکېږي و اعتراض یو دوه بوده در باندې ووهم جوړ ډکم هماغه دوه بوده چې نه ووه واقعیت نه درد نه بل نه هېڅ څه وخت عملي شو منه هم دوکان د لاسه لاړه هم ټول کاروبار هم اعتبار پلار هم ورور ټول لاس واخیست کور ته به راتلو په هر رقم پلار ځوروه مور ځوروه پیسې ترې اخله دا څه سرمایه وه نو همدغه ټول هم ووهله په همدغه آیا ورور هم استرالیا کې ده اګان وخت رالیږي هغې هم اوس قطع کړي عملي چې شوې نو څوک در باندې اعتبار نه کوي اول کورنۍ دې در باندې اعتبار نه کوي څه خپله دغه د چا سنګ ما خپله د کور مال وړی ښه قیمتي شی مې وړی ده مثال یا سات مې د پلار ګیرته راغلی یا ګوته یې ګیرته راغلې ده بس وړی مې دغه ده د کور شی خرڅ کړی مې ده پلار مې دا مسکین په جي کې پروت ده مئی به ده کله زه جوړېږم ځان ما سریا دم جوړ شي همدا پلار مې او زه چې بوډری شم بس جي کې پروت دي بغیرت عمل ده نو څه نرس بیا مې ده ټول مغز همدې هم پوډر خوا ته کشور کې په ارزش هم ما کړی و یو نفر څه څونه ټایټ وای ما ویل نخات ما ته تاب راوړي دونه کمزور ہے سمے سے یا ماشم بم لار نتیری ماشم بم ام پتی کی وشتلی ام بے پوری در وانا کا کا یا ماشم سے ماشم دے بد خاطر ہے نم دا سلطا مور پلان ما ام دا اس پجی کی پراتی دین دا سر پاسر دو مال خاطر ہے من ریسکڑی می جی کد جوڑ سم مور میں جوڑ لا پلان میں کز مریض اس ما ام اس پجی کی پراتی
تا زاد ریڈیو درنو اوریدم کو دا د زهرو کاروان خبرونه ورستی برخه ترا ورسیدو، او په دې برخه کې بیا هم د پخوا په شان ستاسو لپاره یو په زړه پوری ډراما لرو. د ډرامې کې صدا چې د جمعه خان خپل میرمنې سره بازار ته په سودا پسې تللې وی چې په بازار کې ناڅاپه لوي سوالګر سره مخ کیږي. د سوالګر په لیدو د جمعه خان او میرمنې له حیرانۍ څخه خوله وازه پات کیږي. دا چې دا سوالګر څوک دی، جمعه خان او میرمنې ولې حیران سول، او اصل کې څه څه ده، دا به په ډرامه کې واورو.
Thank you.
اولی خوب خیلی سرش داره خوز بنا دارمین روی چون تا دقیقه
خزی او خزی چیری؟
دادی دلتا پس پسخانه که اما چه خبره ده؟
مبارک دی مبارک مبارک
ده چیشی مبارکی را کریه؟ چه خبره ده؟ چه دوم رخ باشاله یه؟ و ساره پا دا باکس که چیشی دی؟
توله خبره پام دا باکس که ده پیسی دی پیسی
چیشی پیسی؟ دوم را دیر پیسی؟
او دوم را دیر پیسی ها داده او گوره
او ساره دا دوم را پیسی دی لکو مکره
دامه ده خپل زمیکه تاریاک خرد کرد
تاریاک ده خرد کرد
او
سره او سوشو کن پیسی ده پیدا کرد او سنو باید ده خپل زی اصلا مواده وکرو
داغه خبر اخو ما هم در تکوالا هم دانن ده خیخانو تا ده ولوار پیسی ورهم او ارتوائه ما چه موک جر واده غوارد
ده سری مواده می ده جوان ده وزانه یرمان ده او کاش که می اکرم زیم را سراوائی پینزه کاله کیجه چه دسته چوتا می راسته چلا سوید نپویزم چه مره بریم که جواندهی رای خبر چه مور بایدی تیریش
خزی تو از دکرام خبره پریگ ده هغم که خدای کول پیدا بسی اوز باید ده سالین دواده غمو خرو تو از پده وقت که زاره غمو نه پریگ ده
بس تو خو یوازه پر پیسو مینه اولاد دی هیچ پام نسته
خزی خدای تصبر وکړه اکرم خوز ما هم زوی دی خو څه وکړم په ژړا خو نه پیدا کیږي خدای ته وګوره اوس د سلیم د واده خوشحالي مه را پورې زار کوه بس د نور مه ژاړه
سمه ده نه ژاړم
بله خبره واوره سبا زه او ته دواړه ښار ته ځو او د سلیم د ناوې لپاره ګاڼې کالي او نور سامانونه رانیسو سمه ده
سمه ده
خزی دا د سره زر مخورانی ول خیره سره اوس نو راځه چې کالی رانیسو
چیری به رانیسو
ځای نږدې ده راځه په هغه مخامخ مغازه کې به رانیسو
سمه ده درځه
خزی دغه د مغازه ته خو راغلو وګوره هر ډول کالی دی چې په زړه غواړي خوښې کړه نو
رښتیا هم دلته څومره ښه کالی دي دا دی د ناوې کمیس هم شته
جانۍ یو لس روپۍ خو راکه ډوډۍ رانیسم ډېر وږی یم نن مې هېڅ هم نه دي خوړلي خیر دی
سړیه دا هلک ته خو یو لس افغانۍ ورکه
ځا بابا پرېږده زما سره ماتې نشته دا پوډري دی په پوډري به زړه نه سوځی
پوډري دی که هر څوک دی بېچاره وږی دی ته ودرېږه زه وګورم چې زما سره څه ماتې شته که نه دادی وقت را بچه وقت
مورکه یو خوده دی دلدره هر ارمان پورکه
سره تا دیانک تاو کنه بیخید اکرم خونده نده
اکرم؟ نه نه دا با اکرم نوی
وی دا خو اکرم دی خبال اکرم دی وی پر بانج سمت چیری ویسای مورد ستا بلا وقت دی
دا چول از ما گناه
سیدی وامرم دا چطر بانج سیدی خدای پر بانج سمت دا کانی دی سنگ چک چک دی سی چان
دا چول از ما گناه زکر چه ما کوگنار کرن ما پر نورو زهر خرڅول به او پیسې مې ګټلې خو خبر نه وم چې زما خپله زوی به په دې بلا اخته کیږي ما خپله ملا په خپله ماته کړه
دا ازادي راډیو درنو اورېدونکو د دې اونۍ د زهرو کاروان خپرونه پر همدې ځای پای ته ورسېده تر بیا مو پر لوی او مهربانه الله سپارو د خدای پامان.
د زهرو کاروان.